السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8:00 شپې ده. صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست ویم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو وار بیا ویلي چې په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره هڅې دوام لري. دغه وزارت ویاندوی عزیز احمد ریان د پاک افغان جرګه په نوم په یو آنلاین غونډه کې وویل چې په دې لړ کې پرمختګونه شوي، او خوینه ویل چې څومره یا څه ډول پرمختګونه. د طالبانو حکومت د مخکنیو ژمنو خلاف د حمل په درېیمه له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. طالبانو پرون په غور ولایت کې یو ځایي خبریال غلام رباني هدفمند له بنده خوشی کړ. ښاغلی هدفمند ازادي راډیو ته وویل چې کابو دولس ورځې وړاندې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی و. ده زیاته کړه
دلایلی بر بازداشت ما
نیول کېدو په اړه مې هغه دلایل چې ما واورېدل صرف یو شک و، خو دا چې دا شک څنګه پیدا شو په لټنې ته اړتیا لري او د وخت په تېرېدو به څرګند شي. چارواکو تر دې زیات ما ته څه نه دي ویلي.
بیشتر از مقامات برای ما چیزی هم نگفتن.
په غور کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی عبدالحی ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریال خوشی کې دا تایید کړه. له ښاغلي هدفمند سره یو بل ځایي خبریال ګل احمد خسرو هم نیول شوی، خو نوموړی یوه ورځ وروسته خوشی شو. د هالند یوې محکمې یو افغان چې عبدالرزاق عارف نومیږي په محبس کې د سیاسي مخالفانو د شکنجې او جنګي جنایتونو په تور په 12 کاله بند محکوم کړ. د عارف مدافع وکیل وویل موکل به د محکمې د پریکړې په وړاندې استیناف محکمې ته مراجعه وکړي. د هاګ محکمې پرون د عارف خلاف خپل حکم صادر کړ او ویل چې نوموړی د 1903 او 1909 کلونو ترمنځ د کابل د پلچرخي محبس قمندان و. یوه ورځ وروسته له دې چې فنلاند او سویډن وویل له ناټو سره یو ځای کیږي، د روسیې پخوانی ولسمشر او د ولادیمیر پوتین نږدې متحد دیمیتری میدویدوف خبرداری ورکړ چې که دا دوه هیوادونه د ناټو غړي شول، روسیا به په بالتیک سیمه کې اټومي وسلې ځای پر ځای کړي. ښاغلی میدویدوف چې د روسیې د امنیت شورا مرستیال دی، پرون وویل سویډن او فنلاند ته د ناټو د غړیتوب ورکولو په صورت کې روسیا باید په بالتیک سمندر کې خپل پوځي طاقت له هر نظره پیاوړی کړي. او وروستی خبر دا چې د روسیې یوه جنگی بیړۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوې ده. دا خبره پرون د روسیې دفاع وزارت تایید کړې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې دغه کښتۍ چې زیان ورسېدلی و ساحل ته یوړل کېدله، خو په طوفاني اوبو کې ډوبه شوله. له دې مخکې اوکراین ادعا کړې وه چې دغه کښتۍ دوی په یو راکټ باندې ویشتې ده. د روسیې دغه ډوبه شوې کښتۍ ماسکو نومېده چې د راکټونو د انتقال وړتیا یې درلوده. خبرونه مو واورېدل. وار بشو د پروګرام مطالبو ته. یونسکو غواړي د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. داسې وخت یونسکو دغه اقدام کوي چې افغانستان کې لام جونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي.
اوس چې زه زده کړې نشم کولای، ډیر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډیرې هیلې درلودې.
ټاکل شوی د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتونو او د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې وشي. خلک د افغانستان بانک لاغې پریکړې خوښ دي چې وایي اوس به خپل بشپړ معاشونه له بانکونو واخیستلی شي.
نامحدودیت لري کول یو ډیر ښه اقدام دی، ځکه دلته د خلکو اعتماد په بانکونو باندې ډیر.
په کلنیو عایداتو او نورو اقتصادي ستونزو هم له یو کارپوه سره غږېدلی و.
تولیداتی کارخانه زمونږ اساسه یو تعداد په ټپه ودرېدلې او یو تعداد نوریم د خپل فعالیتونه ډیر زیات فیصدي را کم ایتل.
په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان پوز د پخواني صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند هغه ادارات کړ چې ګنې د عمران خان د لری کېدو لپاره دسیسه جوړه شوې وه.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو اول مطلب ته ټاکل شوې ده چې د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتونو او د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې وشي. په دې غونډه کې به د طالبانو د کډوالو د چارو چارواکي هم ګډون وکړي. پام وکړئ یو راپور ته.
د طالبانو د حکومت، ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو د چارواکو ترمنځ به د کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي میاشت جوړه سي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وسي او حل لاره ورته وموندل سي. د دې غونډې په اړه پریکړه په داسې حال کې شوی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتي د تورونو په عکس العمل کې د افغانستان په څو ولایتونو کې مظاهرې وسوې. د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو کډوالو د لوی کمشنر افغانستان، ایران او پاکستان د استازو په غونډه کې به په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د پای ته رسیدو او د یو داسې میکانیزم د موندلو پر لارو خبرې وسي چې په دغو هیوادونو کې له ثبت او اسنادو پرته اوسیږي. راپورونه وایي چې په وروستیو اتو میاستو کې شاوخوا 1,000,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد سلوک له کبله د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی د 2021 کال د اګست له 15 وروسته په ایران سربیره په پاکستان، ترکیه، متحدو ایالتونو، بریتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د برچې په خوله بیرته خپل هیواد ته استول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یونسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد په ښه وضعیت کې دی. که د ملګرو ملتونو یونسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده، په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل کړي. پام وکړئ یو راپور ته.
د ملګرو ملتو کلتوري علمي مؤسسه یونسکو غواړي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو لپاره د لیک لوست پروګرام پیل کړي. د یونسکو مسؤلانو میرمن سارا ال اتار او میرمن پرنیان وحیدی په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست وزیر مولوي نور الله منیر سره خبري وکړي. په دې کتنه کې اغلی اتار وویل ل دربش کلونو راهیسی په افغانستان کې کار کوي او ورته څرګنده شوی چې افغانان د زده کړو استعداد او لیوالتیا لري. نو غوړه غني چې د دغو استعدادونو د لاغوري دوه لپاره نور کار وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه په یو خبر پانه کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی منیر د یونسکو د علمي کلتوري ادارې له مسؤلانو د مننې په ترڅ کې وویل چې دوی د یونسکو له پروګرامونو سره موافق دي او حاضر دي چې د یوې موافقې د لاستیک له لارې اجازه ورکړي چې افغانانو ته د لیک لوست لپاره رسمي فعالیت پیل کړي. د خبر پانې لمخې دواړو خو ومنل چې د یوې موافقې متن ترتیب او پر یو کاري میکانیزم توافق ته د رسیدو لپاره د دوو خو تخنیکی ټیمونه له راتلونکو نه خبري پیل کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو لمخې د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې د سواد کچه پکې تر ټولو ټیټه ده، افغانستان د پایل لوري نه هم ځای لري. په دې حساب له سیریلایون پرته په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې لیک لوست یې زده نه دی تر ټولو کم دی. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه له وخت ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. خو له دې سره سره پرون د ملګرو ملتو د کډوالو مرستیال کمیشنر په کندهار کې هیله وښوده چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې زده کړو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه د سهار لوود ماخام تر وو پورې اوریدلای شي. بریتانیا له رواندا سره موافقه کړې چې پر اساس نارینه مجرد پناه غوښتونکي د افریقایي هیواد ته استول کیږي. د بریتانیا او رواندا حکومتونو پرون په دې اړه یوه موافقه لاسلیک کړې ده. په بریتانیا کې یو شمیر میشتو افغان پناه غوښتونکو له ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې دغه پریکړه غندلې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بریتانیا حکومت د پنجشنبه په ورځ یوه طرحه اعلان کړه چې پر اساس به له دغه هیواد نارینه پناه غوښتونکي رواندا ته لیږل کیږي او تر هغو به په دغه افریقایي هیواد کې اوسي چې قضیه یې څیړل کیږي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې پرون رواندا ته د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پیټل تر روانېدو مخکې صدر اعظم بوریس جانسن دا طرحه په کین ښار کې اعلان کړه. د بریتانیا په جنوب کې دا شهر له نورو هیوادونو بریتانیا ته په وړو بیړیو کې د تاک لومړنی ټپال دی. اغلی پیټل پرون په رواندا کې په دې اړه د دغه هیواد له چارواکو سره موافقه لاسلیک کړه. دې د موافقې له لاسلیک وروسته وویل
We have agreed that people who enter the UK illegally
موږ موافقه وکړه هغه کسان به چې بریتانیا ته په غیر قانوني ډول راغلي وراندا ته لیکتول کیږي څو د پناه د غوښتن لیکونو په اړه یې پریکړه کیږي او بیا بیرته راوستل کیږي. موږ به د 15 کلونو روزنې ترڅنګ د دوی ملاتړ کوو.
د روټرز خبري اژانس پر اساس د بریتانیا د کابینې یو وزیر ویلي چې د بوریس جانسن حکومت هڅه کوي چې هغه نارینه او مجردان چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته پناه وړي رواندا ته ولي شي. د ویلیز د بندنیو چارو وزیر سایمن هارت اسکای نیوز تلویزیون ته ویلي دا طرحه اصلا د هغو نارینه وو لپاره ده چې په اقتصادي انګیزه یا د پیسو د ګټلو لپاره بریتانیا ته ورسي. د دوی قضیه له ښځو او ماشومانو بیله ده. تیر کال څه باندې 8000 کډوال له نورو اروپایي هیوادونو څخه بریتانیا ته لاړل چې له دې کبله د بریتانیا او فرانسې ترمنځ ګیلې مانی پیدا شوې. صدر اعظم بوریس جانسن د دسمبر په وروستیو کې بریتانیا ته تر رسیدو مخکې د وبش پناه غوښتونکو د ډوبېدو په اړه ویلي وو. د هغو کسانو شمیر چې بریتانیا ته ورځي د ورځې تر 600 کسانو اوړي.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
د لانا فیصله وا منګو لا وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
افغانان د افغانستان بانک ورستې پریکړې ته خوښ دي چې ویلې دي لدې ورسته خلک کولای شي خپل بشپړه تنخواه له بانکونو وباسي. په عین حال کې یو څه شک هم کوي چې آیا دغه پریکړه به عملاً پلی شي که څنګه. جزئیات په دغه رپورت کې.
د دولتي ادارو یو کارکونکي فاخره محسنی خوشبینه ده چې لدې ورسته کولای شي خپل ټول معاش یو ځای له بانک واخلي، خو باور نه لري چې د افغانستان بانک دا پریکړه دی د خصوصي بانکونو لخوا عملي سي. د نوموړي په باور خصوصي بانکونه د افغانستان بانک د پریکړې خلاف او د خپلو شخصي ګټو پر بنسټ خلکو ته د دوی پیسې ورکوي.
دا ډیره خبره ده. هیله مند یم چې دا فرمان د ټولو بانکونو له لوري په رښتینی ډول پلی شي او د پریکړې د پلي کېدو د څرنګوالي لپاره نظارت هم وشي، ځکه دا ډول پریکړې د ځینو بانکو له لوري نه عملي کیږي.
د افغانستان بانک چارواکو پرون چهار شنبه اعلان کړی چې د تنخواه حساب لرونکي له دې وروسته کولای سي خپل ټوله تنخواه بیا ور له بانکونو ترلاسه کړي. عبدالله احمد زای چې په کابل کې د یوې خصوصي ادارې کارکوونکی دی په دې اړه خوشاله دی.
نا محدودیت لري کول یو ډیر ښه اقدام دی، ځکه دلته د خلکو اعتماد په بانکونو باندې ډیر شي، ځکه تیرو اتمیاشتو کې پر بانکي سکتور باندې هغه اعتماد به خلمنځ تللی، نو دا به وکولی چې اعتماد سازي بیرته منځته راسي.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بانکي خدمتونه محدود شول او له زیاتو هڅو سره سره د بانکونو هر پیرودونکي یوازې په یوه اونۍ کې د 1500 افغانیو یا 1400 ډالرو د ایستلو حق درلود. دې چارې خلکو ته ډېرې ستونزې رامنځته کړې او د خپلو پیسو د ایستلو لپاره یې په ساعتونو په اوږدو کتارونو کې په انتظار کې وخت تیراوه. د دې سره ازادي رادیو یو مکتوب تر لاسه کړی چې خی د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري معاونیت د تشکیلاتو او ماشونو کمیسون د مرکز او ولایتونو یو شمېر لوړپوړو چارواکو ته د دوی د تنخواګانو تر څنګ له 15,000 تر 40,000 افغانیو امتیازي تنخواګانې هم په نظر کې نیولې دي. دا مکتوب چې د حمل میاستې په 18 نیټه صادر شوی په کې راغلي چې د ټولو دولتي ادارو رئیسانو ته بشل او امیرانو ته به 15,000 افغانۍ امتیازي ماشونه ورکول کیږي. هڅه مو وکړه چې د یاد کمیسون غړي راته دا مکتوب تایید کړي خو بریالي نسو. خو د افغانستان په مالی وزارت کې یوې باوري سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړه چې دا مکتوب رښتینی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د عادي دولتي کارکوونکو ماشونه د پخوا په پرتله په مراتبو کم شوي دي.
ازادي رادیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
په کونړ کې 2000 غریب کورونیو سره د خوراکي موادو مرسته شوې. دغه مرسته د عمان نړیوال خیریه مؤسسې لخوا کونړ ولایت ورکړل شوې وه. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د مرسته شو توکو د اندازې او نوعیت په اړه ازادي رادیو ته وویل.
په کونړ ولایت کې د عمان نړیوال خیریه بنسټ لخوا نه روژې مبارک میاشتې په مناسبت باندې تقریبا د 2000 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. لس قلم خوراکي توکي چې په هغه کې وړه وو، غوړې وو، بوره وه، شین چای وو او همداشان نور شیان چې تقریبا د 15,000 افغانۍ برابر خوراکي توکي جوړېدل دغه مرسته وشوه.
خاغلی حنیف وای د کونړ زیات ساحه غرونو او سین نیولې او خلکو ته د کرکلي لپاره لږ ځمکه پاتې دي چې پر حاصلاتو ژوند تیرول ستونزمن دي. نو مرستندویانو مرکزی حکومت ته پکار دي چې د یاد ولایت خلکو سره د مرستو په برخه کې ځانګړې پام وکړي. که څه هم چې مرستې ترلاسه کړي کسان خوښتي خو یو شمیر به شکایت کوي چې د موادو په ویش کې توپیر چلن کیږي او ډېرې وختونه ترې مستحق کورنۍ بې برخې پاتې کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پاکستان پوز د پخوانی صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند هغه ادارات کړ چې ګنې د عمران خان د لری کېدو لپاره دسیسه جوړه شوې وه. د پاکستان د ملي جرګې غړیو تیرونی عمران خان ته د بې باورۍ رایه ورکړه او شهباز شریف د نوي صدر اعظم په توګه باندې وګماره. په دې اړه پام وکړئ راپورت او تر هغه وروسته به احمد شیبر ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د پاکستان پوز د خپل هیواد د پخواني صدر اعظم عمران خان دا ادعا رد کړه چې ګنې د امریکا متحد ایالاتونو د نوموړي په ګوښه کېدو کې لاس درلود. عمران خان د دې اونۍ په لومړیو کې د پارلمان له لوري سلبي اعتماد شو. عمران خان په پیل کې ویلي وو چې د مخالفانو اقدام بهرني دسیسه ده. د وروسته د تور ګوته امریکا ته ونیوله. امریکا او د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو په ځلونو دا ادعا رد کړې ده. عمران خان په لومړیو کې د عدم اعتماد رای مخه ونیوله او ویل چې د پاکستان د ملي امنیت شورا د ده خلاف دسیسه تایید کړې ده. خو د پاکستان د پوځ ویاندوی جنرال بابر افتخار د دې ادعا د ردولو په ترڅ کې پرون پنجشنبې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې د حکومت خلاف د بهرنۍ دسیسې اصطلاح نه ده کارول شوې. افتخار زیاته کړه پوځ په دې غونډه کې خپل دریځ څرګند کړ او بیا یوه اعلامیه خپره کړه چې په هغې کې د غونډې پایلې په زغرده بیان شوې وې. د په دوام کې وویل شکاره لیدلی شي چې آیا د دسیسې لفظ په اعلامیه کې شته او که نشته. عمران خان د ملي امنیت شورا غونډه د دې لپاره ورپللې وه چې لیک د پوځ له مشرانو او د امنیت شورا له نورو غړیو سره شریک کړي. دا لیک د عمران خان د ادعا پر اساس په امریکا کې د پاکستان سفیر ورستولی وو. د همداراز ادعا کړې وه چې د سفیر په لیک کې ویل شوي وو چې یوه امریکایي چارواکي ورته ویلي چې امریکا روسیې ته د عمران خان پر سفر او له پوتین سره د هغه په کتنې خوابه دیده. عمران خان د فبروري په 24مه هغه ورځ چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړ په مسکو کې له پوتین سره ولیدل. د پاکستان د ملي جرګې د غړیو له لوري د عمران خان له لری کېدو وروسته د دوشنبه په ورځ د مسلم لیگ د نونو ډلې مشر شهباز شریف د نوي سر اعظم په توګه غوره کړ. راپورونه مرکه او اوریدونکي د خبرونه په دې برخه کې زحمت چې بر لتا سو سرهم شي چری
د مخکې د اجازهنو او ډېر په اساسه توګه باندې موږ ته خپل تولید کو چې
ګټه کم کم په دې اړه وړاندې اوریدل شي. خو سمدستي د نړیوال بانک یو اندیشنه د اقتصادي چارو لوي وکټون کې سره چیړو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ارتباط په خپل نوی راپور کې څرګنده کړې ده چې اوسنۍ حالت ویرون کوي دی که مخه ونیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډېر پس خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2023 کال په وروستیو او څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له 3% باندې یو برخه کم شوې دي. سړي سر عواید کوم عواید دي؟ په دې اړه مې په لندن کې میشته اقتصادي چارو د کارپو دریا خان بهیر نظر اخیستې. سړي
سر عواید یعنی دا چې په یو هیواد کې د کورنۍ تولیداتو مجموع البته د مجموع د کورنۍ تولیداتو تقسیم د هیواد پر وګړو هغه عدد چې لاسته راځي دته د سړي سر عواید وي.
یعنی کورنۍ تولیدات کوم تولیدات؟
اوس لا غم تاسو تشریح کوم الته سوال پیدا کی چې کورنۍ تولیدات چې د کورنۍ تولیدات یا تولیدات ناخالص داخلي چورته وي جی ډی پی دا شامل د هغه هر څه چې یو هیواد کې یو وګړی یو فرد یا یو شرکت د هر طریقې لاسته راوړي مثلا معاش دی دستمزد دی سود دی سرمایه ده کرایه ده دغه هر تایید چې دوی لاس راوړي دغه ته تولیدات ناخالص داخلی یا کورنی ناخالص تولیدات یا جی دی پی ورته وای. یعنی دغه جی دی پی چې ده یا کورنی ناخالص تولیدات چې دی دغه مجموع دغه عوایدو داد یو هیواد وګړو باندې یا پاپولیشن یا نفوس لري په دو باندې تقسیم کې هغه عدد چې موږ لاسته راځي دغه ته سړي سر عاید ویل کی.
په دې کې هغه خارجي مرستې چې بهرنۍ مرستې چې له افغانستان سره مثلا شوې دي هغه هم شامل دي؟
نه خیر هغه نه شامل دي. دا په دې کورنۍ تولیدات ویل کورنۍ تولیدات د موږ په هیواد کې مثلا موږ چې دي موږ څومره فابریکې لرو څومره غذایی مواد تولیدو څومره ساختمانی مواد تولیدو او څومره پوښاک تولیدو او څومره منګه زراعتي مواد منګه د مزکې نظرات نه څه شی لاسته راوړو دغه شان ټول کورنۍ تولیدات دي.
نو دغه عواید چې خارجي مرستې هم پکې شامل نه دي ولې په افغانستان کې کم شي؟
دا خو دلیل داده شي برته چې افغانستان کې خو موږ سخت البته یو گزار حالت راغی گزار حالت د تولیدات تولیدی حالت نه منګ یو تجارتی حالت تر اغلو. دلیل هم دا و چې تولیدی حالت کې د من تغییر په دلیل راغی چې افغانستان کې دلته یو مقدار بیباوری رامنځته شو خلک د خپل سرمایه ویسل یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي بازار کې بیباوری شو د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بی ثباتی دغه مسائل باید زده شول چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په ترخش کې رانه ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړ. زیات توجه په دوه شو چې یوازې د تولیدي حالت نه زیات گزار تجارتي حالت ته وشي. یعنی کار په دوه شي څنګه موږ وشو کولای شو د بیرون نه اوسه را وارد کړو او مختار نه چیزه شانه موږ بیرون ته صادر کړو په دغه باندې زیات دغه وشو تمرکز وشه تولیداتي کارخانه د موږ اوسه یو تعداد په ټاپه ودرېدل او یو تعداد نورم د خپل فعالیتونه ډیر زیات فیصدی را کم کړ. مثلا دوی د خپل کارمندانو تعداد را کم کړ د خپل د تولید سطح یا فیصدی را ټیټ کړ. په دغه دلیل موږ د خپل کورنی تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کمښت محسوسو یا په سترګو لیدل کیږي.
ډیر مننه بهر صاحب. د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می در بدر رسو له اوریدونکو ته
من خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
جوګان ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د کندوز شار اړوند پوجینو کلیو او د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې لا هم د غوړیو جهازونه فعالیت کوي او په دودیزه توګه له کنزلو زغرو او پنبدانی څخه غوړی تولیدوي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د جهازونو غوړی خوندور او صحي دي. نور حال په دې راپور کې
که څه هم په اوسنی عصر او ماشینی زمانه کې په کندوز کې لسکونو د غوړیو د تولید وړې او لوی ماشینی فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید یو شمیر پخوانی او دودیز جوازونه هم فعالیت کوي. له لرګیو څخه جوړ د غوړیو جواز د اوخ، آس او کچرې په وسیله چلول کیږي چې د کنزلو زغور او د پنبدانې د غوړیو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. کلن جمدین چې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال وزبکه سیمه کې د تیلو جواز لري وایي چې دغه کسب ورته له پلار او نیکه څخه پاتې دی.
جواز د آس په وسیله چلوم په څلورویشت ساعتونو کې، که کنزلې وي له دولس منو څخه غوړی باسو، او که زغر وي له اته منو څخه غوړی باسو، او که پنبه دانه وي له پنځلس منو څخه غوړی باسو. د جواز غوړیو پسې آن له کابل او کندوز څخه دلته خلک راځي، ځکه دا صحت ته ضرر نه رسوي او په طبیعي ډول تولید کیږي.
د ماشینی غوړیو په پرتله جوازي تیل ځانګړي شهرت او قیمت څخه برخمن دي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي په جواز کې تولید شوي غوړي د ماشینی غوړیو په پرتله له ځانګړي کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته ګټه رسوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله همنوا په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
که څه هم اوس ځینو سیمو کې دغه د زغرو یا کنزلو پروسس په نوي ټکنالوژي یعنې ماشین آلاتو ترسره کیږي، خو عام خلک بیا پخواني دود ته جواز په واسطه ترسره کیږي ترجیح ورکوي. دوی داسې انګیري جواز څخه ترلاسه شوي تیل نسبت بهرنیو غوړیو ته بې ضرره دي، اګر که قیمت یې یو څه لوړ دی خو بیا هم عام خلک یې د خپل وس مطابق رانیسي.
دوی وایي هغه خلک چې لا هم له جوازي غوړیو څخه ګټه اخلي هیڅکله د شکر، لوړ فشار او د وینې غوړېدو په ناروغیو نه اخته کیږي. د کندوز یو بل اوسیدونکی حسن الله ناصری وایي
مخکې دا جوازونه او ډېر په خاصه توګه باندې موږ ته د خپل تولید کوو او جوازونه خو ډېر کم دي. په دردست ولسوالۍ خرجاتو کې هم شته چې حتی له ښار نه خلک لاسرسی پیدا کوي او هلته ورځي راوړي، هغه نو ډېر په ښه توګه او ډېر ښه طبي شی دي.
د کندوز په بازارونو کې د کنزلو و کیلو ماشینی تیل په 2000 افغانۍ او یو من جوازي تیل په 2500 افغانۍ پلورل کیږي. اوس مهال په دې ولایت کې کابو شل د غوړو د تولید دودیز جوازونه فعالیت کوي او څښتنان پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو غوړو پر ځای وطني غوړي واخلي، ځکه په طبي ډول تولیدیږي او هم د انسان صحت ته ضرر نه رسوي.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو له پیغامونو سره دا خبرونه رانغاړو. په پوره ساعت لا ازادي راډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه احمد چبر له تاسو اجازه غواړم.
د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې د مرستې په سمه طریقه نه ویشل کېږي. دا د روژې مبارکه میاشت ده، په میدان وردګو ولایت تشکیل په ساحه کې مرستې ټولې اسلامي امارت مجاهدین جیبو ته اچوي. دغه کابل ورځ مرسته وشوله، د میدان وردګو د وردګو ولایت هېڅ کوم نه وکې، د میدان ښار هر څه کوکې مرستې ټولې 2200 کارتونه و ټول دی خبرو کې توضیح کړ. ټول مرستې توضیح کړه، نه یتیمانو ته رسېږي، نه غریبانو ته رسېږي، نه کونډو ته. د خدای په خاطر دغه اسلامي امارت مجاهدین ګورې ټولې دغه مرستې خپلو جیبو ته اچوي. که دا رقم ته حالات ویستي خو نو ټول خلک د دې دولت نه متاثره کېږي. دا دولت هم د خپل دولت په رقم رنګېږي او څوک دی به بیا په موږ خپلو ځایو باندې پاتې وي. دا مشران به بیا ټول د قطر او د دوبۍ او د اماراتو په لوري باندې روان وي او دلته به موږ او تاسو بیا په ډاک پاتې وو، بیا به د سړي سره جنګېږو. پورې کونډې یتیمان دا ټول دغه دپاره ناست دي او دغه مرستې د همدې لپاره راځي او تاسو یې ټولې جیبو ته اچوئ. وسلام.
نو ولات نه یو څل سال خبر کوم د طالبان د حکومت نه غواړم چې په میوند ولسوالۍ بن تیمور کریه کې دلته مکتبونه جوړ شي. تقریبا 15 کیلومتره کلی دی په دغه کلي کې یو مکتب ومنسته. شل کاله کېږي په دغه کلي کې مکتب نه دی جوړ شوی. ها خواته یو مکتب و، بیا د شوروي نظامیانو لخوا وران شوی دی. نو اوس په دغه 15 کیلومتره کلی کې چې 15 کیلومتره مربع مساحه لري دغه کلی اوس مکتب نشته. نو طالبانو د حکومت نه غواړم شل کاله دغه کلی ته پاملرنه نه ده شوې. اوس دغه کلی کې یو مکتب جوړ شي. مننه.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. یونیسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد په ښه وضعیت کې دی. که د ملګرو ملتونو یونیسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده، په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو وار بیا ویلي په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره هڅې دوام لري. طالبانو پرون په غور کې یو ځایي خبریال غلام ربانی هدفمند له بنده خوشی کړ. ښاغلی هدفمند ازادي راډیو ته وویل چې کابو 12 ورځې وړاندې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی و. د هالند یوې محکمې یو افغان چې عبدالرزاق عارف نومیږي په محبس کې د سیاسي مخالفانو د شکنجي او جنګي جنایتونو په تور په 12 کاله بند محکوم کړ. د عارف مدافع وکیل وویل موکل به د محکمې د پریکړې په وړاندې استیناف محاکمې ته مراجعه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اوکراین جګړه به د ډیرو پرمختیایي هیوادونو په اقتصاد کې چې د خوراکي موادو د بیو له زیاتېدو سره مخامخ دي بدلون راوړي. انتونی ګوتریش په دې اړه په یو راپور کې ویل د نړۍ بېوزله هیوادونه چې تر دې وړاندې له کورونا وبا، اقلیمي بدلون او د کافي منابعو له کموالي کړېدل، اوس د خوراکي موادو او انرژۍ له کموالي سره مخامخ دي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم ازادي په سپو کې پروګرام
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو قربه. السلام علیکم. بهرنوی هیوادونو ته د افغان کډوالو تګ او په بهر کې د دوی پر ستونزو دلته بحث لرو. د مهاجرینو مسله روانه اونۍ وروسته تر دې توده شوه چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند یو ویډیو په خواله رسنیو کې خبره شوه. سره له دې چې تهران دا خبره رد کړې ده چې له کډوالو سره په خپله خاوره کې بد چلند کوي، خپرې کړې ویډیو د افغانستان دننه افغانان وپارول، په کابل، هرات او خوست کې مظاهره وشوې. د خوست په مظاهره کې قومي مشر محمد علي چتران په ایران کې له افغان کډوالو سره د تشدد د غندنې ترڅنګ پر پاکستان غږ وکړ چې پر پولې دي افغانانو ته د تګ راتګ په وخت ستونزې نه جوړوي.
په ایران کې دغه شوی ظلمونه چې د افغانانو سره شوی دي دغه غندنه و، او په څنګ کې د پاکستان د بندرونو لکه سپین بولدک، غلام خان، تورخم او دغه ټول یو قوم دی، کاغه طرف دی، کده طرف دی. موږ غواړو چې لکه څنګه په خوا په شان چې تاګر تاګ و همدغه تاګ و رتاګ د پاکستان د ګاونډي او د قبایلو سره موږ همداسې ولرو.
د طالبان حکومتونه مخکې تر دې مظاهره ویلي وو چې په یو میاشت کې له ایران څخه باندې 2000 افغان کډوال یا په خپل خوښه افغانستان ته راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي. د دې شمیرې په پرتله له افغانستانه بهر ته د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د کډوالو د تګ بهیر ګړندی شوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنري یا UNHCR له افغانستانه د اقتصادي ستونزو له امله د کډوالۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي چې پروسه شکل نږدې 15,000 افغانان یوازې ایران ته ولاړل. د ګلوب په نوم امریکایي شرکت چې له شاوخوا 40 کلونو راهیسې نظر پوښتنې او سروې غانې خپروي، تیرونی په یوې سروې کې څرګنده کړه چې پروسه شکل په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د 2 میاشتو په ترڅ کې د دوی د ترسره شوې سروې له مخې 55% نارینه او 50% ښځو غوښتل چې له افغانستانه ووځي. د بحث لپاره مو په دیخ پرونه کې په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابوالاحرار رامسپور ته بلنه ورکړې ده چې په خوای پویونه ما کې کار کوي. لومړی به ورشم رامسپور صاحب ته. میلمنو تاسو شرغلاست رامسپور صاحب، د کډوالو دغه بهیر څنګه ممکنه ده چې یو څو روسیا او یا افغانان واسیږي چې بیرته خپل هیواد ته ستنش؟
د کډوالو مسله یو ډیر استوزمن مسله ده نن سبا، ځکه چې کچيري مونږ او تاسو په سر کې دغه کډوالو کټګوريګانو ته یو نظر واچو، مونږ او تاسو ګورو چې یو کوم مونږ او تاسو مخکنی مهاجرین درو چې دوی مخکله افغانستان او تلې وي، او پتیرو سلويختو کلون د افغانستان څخه وتلې وو، د دې په ګوندی ملکونو کې اروپایي امریکایي او نورو هیوادونو کې مشته وو. دوهمه کټګوري هغه کسان دي چې وروسته د تحول د 15 د اگست نه طالبان قدرت ونیول د افغانستان څخه ووت. په دې کې اوله کټګوري هغه سیاسيون دي او هغه کسان دي چې مثلا په قدرت کې دوی شتون درلود. دریمه کټګوري هغه کسان دي مونږ او تاسو چې دوی اکثرا د مسلح قواو مثلا غړي وو، د امنیت ملي غړي وو، یا قضات وو، یا سره ولان وو، یا په وزارت داخله کې دوی کار کوله. دوی سره یو څه سره نگرانی او تشویشونه موجود وو، او اکثرا دغه کسان ګاونډي هیواد ایران ته مهاجر شوي دي. دوی سره تشویشونه موجود دي او دوی راتک هم شرایط پوری اله لري، او یو سلسله اعتماد سازی پوری اله لري چې باید موجوده نظام دوی ته برابر کړي. سلورم کټګوري چې ډیر عمده کټګوري دي، دوی هغه روشنفکره طبقه ده یا میدل کلاس چې موږ ورته وایو. په دوی کې انجینران دي، ډاکټران دي، د خیریه مؤسساتو کارمندان دي، د غیر دولتي مؤسساتو کارمندان دي، مدني ټولنې غړي دي، یا مثلا د دولتي ادارو ځینې غړي دي چې دوی متوسطه طبقه او شرایط نه وي، شرایط چې دامنځته شو د دوی ژوند پورې ډیر تاثیر واچوه، او دوی دا فکر کول چې دغه شرایط چې بشري حقونه پکې خوندي نه وي، او مدني ازادګان پکې سلب شوی، او تعلیمي نظام پکې ویژال شوی وي، نو دوی کډیر ستونزمن وو چې افغانستان کې پاتې شي.
مننه رابشم سادات صاحب ته. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر سادات صاحب، اروپا ته هم په وروستیو کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته ګڼ افغانان راغلي دي. څرنګه آیا په دوی کې داسې کسان شته چې دې ته امید لري چې بیرته به افغانستان ته ستنې شي؟
خو دا څو کټګوري دي. د پخوانی مهاجرین خو تقریبا تر 80% نه زیاتې د مهاجرین دي چې اوس د اروپا کې هغه د اروپا سیټیزن دي، یعنی پاسپورتونه اخیستي دي. معلومدار دوی خپل وطن مینه ساتلې دي او غواړي چې څنګه سره همکاری وکړي، او په دا شلو کلو د افغانان خپل وطن سره اړیکې ساتلې ده او هلته همکاري کړې ده. او بل اړخ هغه مهاجرین دي چې تازه راغلي دي په اروپا کې، او لا تر اوسه قبول شوي نه دي، په کمپونو کې اوسېږي، او د دوی راتګ متاسفانه لا تر اوسه ډیر قوي روان لري. متاسفانه اصلي موزله په اروپا کې د مهاجرین ده چې په اوس وخت کې په کمپونو کې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي.
که چېرته یو څه توضیح کړئ، مثلا څرنګه بد؟
بد معنی دا ده چې متاسفانه په یو کمپ کې چې مثال د زرو کسو د پاره جوړ شوی ده، سلور زره کسه ژوند کوي. متاسفانه دا د مهاجرینو د اولادونو د پاره تعلیمي شرایط په کمپونو کې مساعد نه ده. او اصلي موزله هغه وخت پیدا شو چې د اوکراین جګړه شروع شو، او ډیر یو قوي موج تقریبا 15 میلیونه یا 30 میلیونه اوکراینی خلک اروپایي وادونو کې هغه شوي دي، کډوال شوي دي. او متاسفانه ډیر قوي امتیازات هغه کلی ده اوکراین مهاجرینو ته، او د افغانانو مسله بالکل متاسفانه
تشکر. رامسپور صاحب ته ورسو. رامسپور صاحب، تاسو په یوناما کې د کار تجربه لرئ، ملګری ملتونه په دې برخه کې څه وایي؟ که چېرته د سادات صاحب خبره ومنو چې د اروپایانو توجه اوکراینیانو ته نسبت افغانانو ته زیاته ده، نو د ملګرو ملتونو نقش څه شو؟
ملګرو ملتونو خو تر اوسه په دغه زمینه کې کوم اخبارګون یا کوم اعلامیه یا کوم خپل موقف نه دی ښودلی، خو ګنګوسي او اوازې داسې دي چې ډسکریمینیشن او تبعیضي برخورد د نور مهاجرینو او د اوکرانیان د اوکرانی مهاجرینو په منځ کې شتون لري نن سبا، هم په اروپا کې، هم په امریکا کې او کانادا ته. مثلا کانادایان په دو هفتو کې دغه دیو اوکرانی مهاجرت پروسه ته مراحل کوي. فکر ډیر فاست ده، ډیر عاجل ده. هالندا چې یو عادي کډوال مثلا کلونو کلونو یا په میاشتو عریضه کوي، درخواست کوي، هغه سنن کیږي او بیا ور باندې تصمیم نیول کیږي.
رامسپور سپ طالبانو یو کمیسیون ټاکلی دی او دوی وایي چې په بهر کې به هغه افغانان چې خارج ته تللي دي هغوی به تشویق کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. څه فکر کوي، آیا ممکنه ده؟
د کمیسیون د اعلان څخه زه خبر شوم. دا کمیسیون تقریبا په 15 د هوت شپږم په مارچ د موجوده حکومت یا د طالبانو لخوا د دوی په کابینه کې تصویب شو، او په راز کې د معدن او صنایعو وزیر ښاغلی مولوي دلاور شهاب الدین دلاور وګمارل شو، د نورو شپږ کسانو سره چې په دوی کې دوه نور کسان هم چې ښاغلی خیرخوا او ښاغلی وسیق دي، او دوی مخکې هم په ګوانتانامو کې بندیان وو تقریبا 12 کاله، دوی هم غلی توب لري او سنور کسان هم پکې دي. دا تقریبا داسې یو حرکت و چې ډیر سمبولیک غوندې و، خو متاسفانه هغه ظروف او حالات چې دننه په وطن کې دي او په عملي توګه خلک ورسره لاس و ګریبان دي، د دغه کمیسیون او د دغه کمیټې جوړښت ورته ډیر مؤثریت نه لري، ځکه چې ظروف باید آماده سي د دې لپاره چې کډوال په خپل په دولت طالبانه توګه بیرته خپل وطن ته ستون شي.
مننه رئیس پورسب، له بي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 څخه هم نیولای شي.
ازادي سپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوري. د پروګرام موضوع مو ده بهرنیو هیوادو ته د افغان کډوالو تګ او په بهر کې د دوی پرستون زو دلته بحث لرو. په خبرونه کې مو میلمانه دي په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابو الاحرار رامسپور. سادات سپ مخکې رامسپور صاحب دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو له لوري د کمیسیون جوړېدل ګټه نه کوي. آیا د دغه کمیسیون په ارتباط باندې په اروپا کې هم هلې ځلې د طالبانو له خوا شروع شوې دي چې خلک تشویق کړي چې افغانستان ته بیرته ولاړ شي؟
اروپا کې کوم قوي حرکت شروع شوی نه ده د موضوع په باره کې، او دا موضوع په اساس کډوالو ته کوم مستقیم ارتباط نه لري. دا کمیسیون چې جوړ شوی ده په کابل کې، دا یو سیاسي کمیسیون ده او یو سیاسي تصمیم ده، او مخاطب هم همغه پخوانی سیاست مداران دي د افغانستان د پخوانی دولت مشرتابه. هغه ګمان کوم چې اروپا کې ژوند نه کوي، اکثر په دوبلی تو ترکیه کې ژوند کوي، او د ترسوسه ګمان کوم چې هغه د یونسیار تر سیوري لاندې تر قوانین لاندې نه دی راغلی، ځکه چې هغوی میلیارداران دي، پولدار خلک دي، هلته کورونه لري، هلته خپل شخصي ژوند هغه کوي په دوبلی او ترکیه او
سادات صاحب. آیا که همدغه کسان بي د پخواني حکومت چارواکي، فکر کوي چې دوی به په طالبانو باندې اعتماد او باور وکړي چې افغانستان ته ورشي؟
ولا ګمان کوم چې دا ډیر پیچلې مسله ده، ځکه چې اول دننه په افغانستان کې اصلي مشکل چې ده دا د دولت مسله ده، چې لا تروسه په افغانستان کې دولت جوړ شوی نه ده. لا تروسه قانون اساسي ولو په شکل موقت او د قوانینو انفاز او استمرار مسله مطرح نه ده. طالبان تر ټولو د مخه باید چې کوشش وکړي چې د افغانستان لپاره، د دولت لپاره قانون اساسي ولو په صورت موقت باید چې نافذ شي په افغانستان کې.
مننه سادات صاحب. رامسپور صاحب، د طالبانو د کمیسیون مسلې ته کرا شو، سادات صاحب په دې نظر دی تاسو به د دوی خبري اوریدلې وي چې تر ډیره د هغو پخوانیو مشرانو ته متوجه دي چې افغانستان ته ورشي؟ که فرضاً ځینې پخواني مشران له بهره افغانستان ته ستنیږي او د طالبانو دغه عمومي عفو نه چې دوی څنګه اعلان کړی دی له هغه نه استفاده کوي، آیا په دې برخه کې نړیوال له ژمنې هم شته، تعهدات شته چې نړیوال ورته ووایي چې دغو کسانو ته به څه نه وایستي او دوی بیا خپل ژوند خوندی او مسون احساس کړي او کنه فرزند ملګرو ملتونو لخوا یا د یونیسیار لخوا یا د نورو بشری حقوقو د ډلو لخوا دغه رقم ضمانتونه ممکن ندي.
ټولنی پالیسی همدا د چبای ټول هوادونه بشری حقوقو بین المللي نورمونو او استانداردونو ته ژمن ووسی. نو هر څوک چې هغه سیاستوال دي که هغه د افغانستان په خاني مشران دي که هغه رهبران وي او بیرته افغانستان ته راځي عادي خلک به د دوی بشري حقونه خوندي وي. دا یو مثال. بله مسله دا ده چې متاسفانه د افغانستان سیاسیون مرکزي سیاسیون د جمهوریت مشران د دوی څخه یو ډېر عمیق دلته کرکه موجود ده په ټولنه کې، ځکه چې خلک دوی ګرم بولي. خلک دا څه فکر کوي چې دوی د دوی اشتباهګانې وو، د دوی مشکلات وو چې بالاخره افغانستان د دې حالت ورسه. دا یو. او بله مسله دا ده چې دوی خپل ځانونه ته ډیر ښه ژوند جوړ کړی دي. دوی په میلیونونو ډالرو ځان ته جلا کړی وو، دوی خیالي مکتبونه جوړ کړل، دوی خیالي عسکري قطعات جوړ کړی وو، او دوی دا ټول پیسې او شتمنۍ وړي دي افغانستان څخه او هلته په ډیر ښه توګه دوی نن سبا نور هیوادونو کې ژوند کوي. دا دوهمه مسله. د قانونیت مسله ډیر عمده مسله ده چې مونږ او تاسو ملي وخت ورته اشاره وکړ. که طالبان واقعا غواړي چې افغانستان ته خلک علاقمند سي او بیرته کادرونه راسي، متخصصین راشي چې دوی د افغانستان سرمایه ده، هم دوی هم د دوی فامیلي او کورنۍ غړي، ځکه چې د دوی بچیان هم تعلیم یافته وو او دوی د افغانستان د آینده لپاره ډیر مهم وو. مونږ او تاسو ته که چېرې دوی بیرته راستون شي، نو د دوی راستنېدو لپاره دا حقوقي موضوعات ډیر مهم ده. افغانستان اساسي قانون نه لري، یو دستور نه لري، چوکات یا حقوقي فریم ورک د سیاست او د حقوق د خلکو او د دولت په منځ رابطه دا تر اوسه تسجیل شوی نه ده، تعریف شوی نه ده، او په فتوا او په افترازي او فرضي مسایل چې نن سبا په شرعي کتابونو کې موجود دي او زه خپله د شرعي علومو استاد یم، په دې باندې نن سبا هیوادونه نه چلیږي. و پنځوس اسلامي هیوادونه دي او هر یو که تاسو وګورئ ځان سره قانون لري، بین المللي مواثیقو سره ژمن دي، نړیوال بشري حقونو سره ژمن دي. نو افغانستان نشي کېدلی چې د ټولو اسلامي نړۍ څخه جلا یوه جزیره جوړه شي او یو تعداد خلک راشي او دا حکومت وچلی او ووایي چې مونږ پراخ بنسټ حکومت یو او مونږ نور خلکو ته هم دلته ځای ورکړی دي. د دوی دا ادعا هم صحیح نه ده، ځکه چې د مشارکت مسله بله مسله ده او د ونډې ورکولو صحنیه ورکول دا بله مسله ده. پخوانی حکومت هم داسې مختلف اقوامو ته یا سیاسونو ته وندا ورکول یا صحنیه ورکول چې مونږ او تاسو دا غا نتیجه وړي، تر هغه وخت پورې چې د ریپرزنټیشن یا د تمثيل یا د استازیتوب مسله په افغانستان کې بیرته ژوندۍ نشي او خلک خپل استازي بیرته ونه تاکي او په قدرت کې د مشارکت لپاره اساسي یو علمي لارو چارې پیدا نشي، په دغه صحن ورکول چې نن سبا یو څوک دوی راولي د خارج نه وایي چې دا مشارکتي حکومت ده، نه دا خلک مني او نه خلک د پخوانی سیاسونو څخه یو ښه خاطره لري چې دوی د اتاک ته اسرګ په لار اوسي.
مننه رامس پورسب. د طالبانو د کډوالو چارو د وزارت د مطبوعاتي ټیم غړی عبدالباسط انصاری هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. دوی ته شر اخلاص شوم. لومړی بل دوی څخه په دې برخه کې معلومات واخلو. هغه کمیسیون چې جوړ شوی و چې افغان کډوال له بهره افغانستان ته راستانه کړي، دغه کمیسیون کار چیرته رسیدلی؟
مونږ یوازې د کمیسیون په سطح نه، بلکې د عمومي په سطح مونږ د هغه کادرونو، هغه کسان چې تخصص لري، تجارب لري او پوه خلک دي، د ټولو نه مونږ غوښتنه کړې دي. او د کمیسیون مسله هم همدا دی، یوازنی هدف د کمیسیون همدا و چې هغه زمونږ هیوادوال چې علاقه لري په افغانستان کې ژوند وکړي او دلته افغانستان ولس ته خدمت وکړي، او اساسي هدف دا وي چې اوس زمونږ هیواد داسې یو حالت ته رسیدلی دی چې د افغانستان ضرورېدلی ولس اړتیا لري، ضرورت لري چې باید خدمات عرضه شي. نو مونږ اړتیا لرو هغه کادرونو ته او هغه متخصصینو ته چې اوس په بهر کې میشتي او تللي دي د افغانستان نور هیوادونو ته،
مون فرصت برابر کو، خدای وغواړي چې دغه انصاری سره مترم. په دې خبرونه کې دوه افغانان دي، دواړه متخصصین دي. رامسپور صاحب خو د پانتون استاد هم وو او سادات صاحب حقوق پوه دی. په لاندو به د دوی نظر واخلو. سادات صاحب، اوسنی شرایطو کې تاسو دې ته آماده یاست چې افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اصلي مشکل د دولت مسله ده. مثال هم د نن په افغانستان که افغانان چوسیگی او په بهر کې هغه افغانان چې غواړي خپل وطن ته ورشي، متخصصین دي یا مثلا د بزنس خلک دي، د هغه د پاره یو اطمینان ضرور ده. دا اطمینان د خبرو په اساس ایجادیږي نه، دا اطمینان د اساسي قانون و پروسول و پر احکام و او د قوانین پر بنیاد ایجاد کیږي.
په لنډو به د رامسپور صاحب نظر هم واخلم. رامسپور صاحب، تاسو فرزند څه غوښتنې لرئ چې څه باید په افغانستان کې وشي چې تاسو افغانستان ته ستنه شئ؟
نن سبا په افغانستان کې د بې اعتمادۍ بحران ده. دا یو بله مسله دا ده چې د خودي او بیگانه مسله مطرح ده. طالبان ټول امتیازات ځان ته اخلي او د ولس په فکر کې نه ده، دا خلک بیگانه ګڼي. د فاتح او مغلوب مسله ده. طالبان داسې فکر کوي چې دوی یو فاتح ځواک ده او دغه نور کسان چې دوی ورباندې اوس حاکم شوي دي، دوی مغلوب دي او دوی رعیت دي او دوی حاکم دي. د دوی بشري حقونه د خوندیتوب مسله نن سبا بالکل تر اغماز لاندې ده او دوی د هغوی نه تقریبا سترګې پټ کوي. دا مسله ډېر د تشویش وړ دي. تر هغه وخته پورې چې د افغانستان کې د بشري حقونو او د مدني حقونو د خوندیتوب فضا رامنځته شي نه، زه فکر نه کوم چې افغانان
هغه تشکر رامسپورسد. بله، امدا غشتنی به انصاری صاحب سره شریک کم. انصاری صاحب، د قانون نه موجودیت، نه اعتماد او د طالبانو هر تزان ته غوړی لکه څنګه چې ملمنو ویل او بشري حقونه او مدني حقونه، تاسو څه جواب ورتلری؟
څه میاشتو محدود میاشتو کې ډیر مشکل ده چې د حکومت رامنځته شي چې د تجربې له لحاظ او د ټول آبادو له لحاظ نه زموږ د افغانانو او زموږ د افغانستان ستونزې حل کړي. دا رورو خکېږي ان شاء الله، دا تلاش جریان لري. موږ په افغانستان کې دغه متخصصینو ته ډېر اړتیا لرو او ضرورت لرو، باید دوی راشي خپل هیواد ته. هیڅ نوې ستونزې او مشکلات د دوی په وړاندې نه ده موجود. ان شاء الله
مثلا انصاری صاحب محترم، مثلا زه تاسو ته وایم، زه یو لور لرم، مثلا زلور نه لرم، البته زه یو لور لرم، دا په ولسم صنف کې درس وای. که چیرته زه وایم چې زم کابل ته او په کابل کې د دې لپاره درس نه وي، نو په کوم شوق باندې زه کابل ته ولاړ شم؟
دا د معارف مسله د اسلامي امارت رهبری په سطح باندې یو مسله ده. هغوی پریکړه کوي او تصمیم نیسي، دا هیڅکله به دایمي نه وي.
مطلب دا ده 200 ورځې وشوې چې مکتبونه بند دي. جنو، آیا ممکنه ده چې یو پلار د خپل لور د سرنوشت له خاطره 200 ورځې صبر وکړي؟
زه شخصا خپل د مهاجرینو وزارت لخوا نه خبره کولای شم او د افغانستان یو شهروند په صفت زه هم غواړم چې د افغانستان نجونې باید درس ووایي، باید تحصیل وکړي. افغانستان ضرورت لري دوی ته.
رامسپور صاحب، تاسو په لنډو باندې د انصاری صاحب د خبرو په باره کې څه وایست؟
د تعلیم مسله د شرعي لحاظ نه تعطیل د خلکو د مصلحتونو جواز نه لري. لا يجوز تعطيل مصالح مصلحه الناس. دا د خلکو د مصلحتونو تعطیل خو دا جواز نه لري شرعاً. دا د زده کړې مسله داسې مسله نه ده چې دا ډیر ساده د دینه مونږ او تاسو تیر شو. افغانان نن سبا له دینه ډیر خفه دي دغه مسلې څخه. دا یو غلطه سیاسي پالیسي ده، دا یو غلطه سیاست ده او دوی هر څومره زر چې ممکن وي باید په دې کې تصمیم ونیسي.
په ایران کې د کډوالو د ستونزو په ارتباط د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد څرګندونې لرو، دا سره اورو او میلمنو بیرته تاسو ته راګرځو.
اول ستونزه د ایران د خپل اقتصادي او اجتماعي حالاتو له وجې نه خپل مجبوري ښیي چې موږ د اضافه کډوالو برداشت نه لرو په خپل هیواد. نو دا خودغه هیواد حق جوړیږي چې شي به توان کې نه وي، هغه کولی نه دی، عذر ده. افغانان ته زموږ تنه دا د افغانانو نسی، هلته دي ابرمندانه توګه بیرته خپل هیواد ته راستانه سي. اطمینان او امنیت شته، خپل هیواد نه پیدا کیږي، باید دوی راشي. او په افغانستان کې اوس خلک هم زړه کوي ایران ته د تګ، هغه ته مو پیغام دا دی چې باید لاړ نه سي، ځان په خطر کې واخیږي. خو زموږ د ټولو ډیپلوماټیکو مجریونو په استفاده د ایران د چارواکو سره پاړی کې کیو، د غو ضرورتونه هم هیڅ کو. دوی وایي څنګه کډوال چې نه قانون په ایران کې وسیږي، دغه خارجول غواړو. نو موږ غواړو چې څوک افغانستان د باندې لاړ غیر قانوني لار ولاړ نسی او غیر قانوني مشتیده نه ونه ست. په نړۍ کې اوس د کډوالو ستونزې اوس په اروپا کې مست، په نورو هیوادونو کې مست. ایران هم داسې اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان ده. خدای خپل کډوالم په کورسي امو په کور دیننده چې ګامونه واخلي
اړوند افغانان چې هلته تللي بیرته راشي.
سادات صاحب، د شپیرو له مخې په میلیونونو افغانان داسې دي چې ایران ته تللي دي او قانوني اسناد نه لري. که فرضاً یو فرضیه یو میلیون کډوال ایران له خپل خاورې وشړي او افغانستان ته راشي، څه مشکلات به رامنځته شي؟
قوي مشکلات رامنځته کیږي. د طالبانو برخوردم په دا موزله کې ډیر سیاسي برخورد ده، او د ایران د دولت برخورد خو بالکل غیر انساني او د ټولو بشري قوانینو پر ضد اقدامات ده.
انصاری صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوي که چېرته ایران ځینې کډوال په زیات شمېر کډوال افغانستان ته په زور بیرته راستانه کړي چې دوی اسناد نه لري، ممکن سبا پاکستان هم داسې یو هڅه وکړي، د افغانستان حکومت دا توان لري چې دغه کډوال ومني؟
دا یو لوی ناورین رامنځته کیږي په افغانستان کې، یو خود اقتصادي لحاظ او بل ځینې مشکلات چې دوی په وړاندې اوسه مشتون لري موجود ده. تاسو هم په جریان کې یاست چې د افغانستان بهرنیو چارو محترم وزیر او د مهاجرینو محترم معین صاحب سفر درلود ایران ته، او د ایران حکومت مسؤلین سره ناست درلودل چې زموږ د افغانانو په وړاندې چې څومره مشکلات موجود ده د هغوی د هوارولو لپاره باید میزبان حکومت موږ سره مرستې وکړي او زموږ افغانانو سره مرستې وکړي، که هغه د تعلیم و تحصیل په برخه کې وي، د کار و اشتغال په برخه کې وي، یا نور مسائل. زمونږ غوښتنه بیا هم یو ځل بیا تکراروم چې هغوی ته باید فرصت ورکړي، یعنی زمونږ مهاجرینو زمونږ افغانانو ته، چې د دوی راتګ با عزت راتګ وي او داوطلبانه په توګه وي.
تشکر انصاری صاحب. رامسپور صاحب، تاسو په یوناما کې د کار تجربه لری، تقریبا په تیرو شلو کلونو کې هر وخت په کابل کې واکمنانو همدا خبره کړې ده چې مهاجرین باید دعوت طلبانه راشي بیرته افغانستان ته او په خپل خوښه او په رضاکار توګه راشي، خو په دې موده کې هم کم کسان راستانه شول. څه فکر کوي چې حل لاره څه ده؟
مهاجرینو د چارو وزارت وګوري، په تیرو کلونو کې له هغه وخت نه چې دا ایجاد شوی دی، دا اداره سلیر وش وزیران په دې کې وخت لري کلی دي، او دغه سلیر وش وزیران تر اخره پورې په دې باندې قادر شوی نه و چې داسې یو پالیسی او طرح جوړه کړي چې مهاجرین بیرته افغانستان ته راجذب کړي، او پدې کې نور مسائل هم داخل وو، ځکه چې یوازې د مهاجرینو د وزارت کار نه وو پدې کې، یعنی دا د بین الحکومتي غونډې د یو حلې ځړې غوښتنه کوله چې په ټول اداري سره یو متي یو ځای کړي وو، د مهاجرینو لپاره زمينه برابر شي وو چې دوی بهتر راستون شي. په اوسنۍ حالت کې چې موږ په ډېر یو بحراني حالت کې قرار لرو، اقتصاد فلج دي، سیاسي سیستم فلج دي، خدمات رسول فلج دي، او د موږ تکیه یوازې بهرنۍ کومکونو او بشري کومکونو باندې دي، هغه هم د ملت ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته انتقال کیږي، دا د ستونزمن وضعیت دي چې بهتر مهاجر وغواړي چې دوی د طالبانو توګه افغانستان ته بهتر راستون شي.
تشکر. د خبرونه په روسي کې به د انصاري صاحب نظر واخلو. انصاري صاحب، څه فکر کوي چې کله به مهاجرینو ته زمينه مساعدي شي چې بیرته افغانستان ته راشي؟
کله چې موږ د یو فضا رامنځته کو او تلاش په جریان لري، مرستندوی مؤسسات هم موږ سره په دغه برخه کې باید مرستې وکړي، مخصوصا یونیسیار محترم اداري چې موږ په تیر ونه کې هغه سره ناست درلودل، او موږ پیشنهاد وکړه هغه ته چې هغه زمونږ کډوال سفیر درازي هر یو کس په سر باید $0 ورکی ترسو هغه بیرته چې افغانستان ته راځي، یو یعنی یو کار ځان ته پیدا کړي، یو فرصت، یو اشتغال ځان ته جوړ کړي. اوس دغه نقد پیسې چې هغه ته ورکول کیږي دوی ته اکتفا نه کوي، او داسې یو حالت ایجاد شي باید نور هیوادونو هم افغانستان ولس سره مرستې وکړي، مخصوصا د نړیوالو په سطح باندې چې قدرتمن هیوادونه دي. موږ ان شاء الله کولای شو چې هغه زموږ هیوادوال چې په خپل خواخ خپل رضایت باندې راځي، موږ هغوی ته هم فرصت برابر کړو، د هغوی د ځمکې مسله، د هغوی د کور جوړولو په بخش کې دا ټول داسې یو حالت ته اړتیا لري، داسې یو فضا ته اړتیا لري چې ځینې پوج باید مرستندوی مؤسسات په غاړه کې واخلي، او ځینې چې زموږ مسؤلیت موږ اقدام پیو.
تشکر. عبدالباسط انصاری، د کډوالو د چارو د مطبوعاتو د ټیم غړی، میر عبدالواحد سادات او شاغلی رامسپور، له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0042
0221 2415. شمیره بیا وایم 0042022 2415.